رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا شنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو د دومې پښتو خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د مرسي د مړینې په هکله د مستقلو تحقیقاتو غږ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت داسې تصویرونه خپاره کړي دي چې د عمان په خلیج کې په دوه خارجي ټانکرونو باندې د ایران د تیرې هفتې د حملې بل ثبوت څرګندوي، او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د انګلستان د منچستر په ښار کې د افغانستان او انګلینډ ترمنځ د کرکټ د لوبې لیدو ته ورغلی و.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته پر بوټونو کې دا هم لرو. په کندهار کې د ملي امنیت ادارې د وسلوالو دوهمه لویه ډله نیولې ده.
نه چې دیرش کسه هغه ورانکاري چې غوښتل یې د کندهار، هلمند، پروزګان، زابل، غزنی، میدان وردګو په ولایتونو کې او په ځانګړي ډول د کندهار په ښار کې ځینې قومي مشران، امنیتي منصوبین دا په نخه کې
د ترکیې جمهور رئیس محمد مرسي شهید بلل دي.
زمونږ په نظر مرسي یو شهید دی چې د خپلو باورونو او عقایدو لپاره یې ژوند له لاسه ورکړی.
او په خپرونه کې په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په تیره بیا د نننیو لوبو په هکله هم د امریکا غږ د همکار جعفر هان نه حال احوال اخلو چې د لندن نه په خپرونه کې راسره دا ټول وروسته اوري. او سرته زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د انګلستان د منچستر په ښار کې د افغانستان او د انګلند ترمنځ د کرکټ د لوبې لیدو ته ورغلی و. جمهور رئیس اشرف غنی یو نیم ساعت په لوبغالي کې و او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله یې تشویق کړه چې ښه لوبه وکړي. د ارګ اعلامیه وایي چې جمهور رئیس غنی هیله څرګنده کړې ده چې د کرکټ ملي لوبډله ښه وځلیږي او کامیابه شي. د لوبې نه مخکې جمهور رئیس اشرف غنی د کرکټ ملي لوبډلې د غړو سره لیدلی او ورته ویلي دي چې تاسې هغه قهرمانان یې چې خپل هیواد ته مو نور عزت ورکړی دی او د خلکو په مقابل کې مو ځانګړی مقام ثابت کړی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان نن د انګلینډ سره لوبه کوي او دا په روان جام کې د افغانستان پنځمه لوبه ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلی دی هر ورځ په افغانستان کې لږ تر لږه 50 تنه وژل کیږي. خاغلی محب د غرقام په روسیه کې وی امنیتی غونډې ته په وینا کې اعلان کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دفتر په ټویټر کې د خاغلی محب د قول نه لیکلی دی چې د تروریزم پر ضد مبارزه باید لا هم د افغانانو د اقداماتو په سر کې وسی. یوازې په افغانستان کې هر ورځ لږ تر لږه 50 تنه د ترګري پر ضد جګړه کې وژل کیږي، خو دا یې نه دی ویلي چې دا ملکی خلک دي او که حکومتي قواوې دي. په دې امنیتي غونډه کې چې د افغانستان، هند، چین، روسیې، ایران او پاکستان استازو ګډون درلودو، په دې موافقه وشوه چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه مخکې وړل شي.
د افغانستان د مهاجرو او د ستنیدونکو افغانانو د چارو وزیر وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغانو مهاجرو 80% په پاکستان کې زیږیدلی دي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانو، پاکستانی او ایرانی مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په شپږمه غونډه کې کړې دي. د مهاجرو د چارو د ادارو د معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان مهاجر اوسیږي. د مهاجرو د چارو وزیر چې اوس په اسلام آباد کې دی د امریکا غږ ته ویلي دي چې حکومت مکلف دی چې دغه مهاجرو ته چې بیرته ملک ته ستنیږي د زده کړو او کار شرایط برابر کړي.
د مصر د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي سیاسي ګوند د هغه د ناڅاپي مرګ په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي پرون د دوشنبه په ورځ مړ شو. د مصر لوی څارنوال ویلي چې مرسي په قاهره کې د محکمې په پنجره کې د خبرو وروسته بې حاله شو او وروسته به په روغتون کې سا ورکړه.
دكتور محمد مرسي اليوم شهيد بطل اليوم دماؤه يتحمل
نن دكتور محمد مرسي اتل شهيدي پوځي رژیم دغه د وینې مسؤل دی هغه چا چې هغه په غیر منصفانه توګه بندې کړی وو او د درملنې څخه محروم کړی وو له کورنۍ سره یې د اړیکو لرلو څخه بې برخې کړی وو هغه څه چې له مرسي سره شوي په بشپړ ډول یو جرم دی او موږ د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کوو چې څه پېښ شوي دي
د بخښنې نړیوال سازمان د محمد مرسي د مرګ په اړه د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده د منځنی ختیځ او شمالي افریقا د پاره د بخښنې د نړیوال سازمان معاونې مګدلینا مغربي نن وویل چې د مرسي مړینې د بخښنې نړیوال سازمان په دې اندېښمن کړی دی چې د مرسي د پاره به څه ډول صحي خدمات موجود و په توقیف کې به یې څه ډول درملنه کیدله او په خپله د زندان وضعیت به څه ډول و له همدې امله نړیوال سازمان د مصري چارواکو څخه د بې طرفه مستقله او دقیقو تحقیقاتو کولو غوښتنه کوي
همداشان د محمد مرسي په مړینې او د بند په موده کې د هغه د صحي چاپیریال په اړه د نړۍ ډیرو مشرانو حکومتینو او د پارلمان غړو خپګان څرګند کړی او انتقادونه یې کړي دي په نیویارک کې په لسګونو خلکو د مصر د مقاماتو په ضد مظاهرې کړي دي چې د مرسي سره په محاکمه کې سم چلند نه دی شوی د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې مارش کړی دی او د مرسي په مړینې خواشیني څرګنده کړې ده اردنیانو هم همدغسې خپګان څرګند کړی او په مصري مقاماتو باندې همداشان اعتراضونه کړی دی د برتانیې د پارلمان یو شمیر غړو هم د مصر په پوځیانو باندې انتقاد کړی دی همداشان د طالبانو اسلامي امارت د مصر د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر محمد مرسي په وفات خواشینی څرګنده کړي او په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په زندان کې د اسلامي نهضت د مهم رهبر او منتخب پخوانی جمهور رئیس مړینه د مصر او ټول اسلامي نړۍ لپاره لوی ضایعه ده
د امریکا د دفاع وزارت نوی تصویرونه خپاره کړی دي او وی چې دا تصویرونه د عمان په خلیج کې د تیلو په دوه خارجي ټانکرونو باندې د ایران د تیرې هفتې د حمله بل ثبوت څرګندوي د دې خبر تفصیل به د مینا سادات نواوري
امریکا وایي په دې تصویرونو کې معلومیږي چې د ایران د انقلابی ګارد قواوی د جاپان د ټانکر د څنګ نه یو ناچاودلی ماین اخلي همداشان یو بل تصویر ښیي دا ماین چیرته ایښودل شوی و پنتاګان وایي نور تصویرونه په جاپانی کشتۍ یو لوی سوری ښیي چې احتمال لري د بل ماین په وسیله به سوری شوی وي د پنجشنبې د ورځې د حملو نه وروسته په مطبوعاتو کې خپاره شوي عکسونه ښیي چې د ناروې یو ټانکر اور اخیستی دی او تک تور لوګی ترې آسمان ته خیج د پنتاګان بیانیه چې د تصویرونو سره خپره شوې ده وایي ایران د دغه ویډیویي شواهدو او سمدستی د یو ناچاودلی ماین د لرې کولو له مخې د دې حملو مسؤول دی ایران وایي چې د تیلو په ټانکرونو باندې په حملو کې لاس نه لري او دغه ادعاوې بې معنا او له خطره ډکې بولي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهای د دوشنبې په ورځ منځني ختیځ ته د دفاعي اقدام لپاره د زر تنو نورو عسکرو د لیږدولو اعلان وکړ مینه سادات امریکا غږ واشنگټن
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو خبريږي په یمن کې د هوشیانو تحریک او ملګرو ملتونو په داسې یو میکانیزم موافقه کړې ده چې په هدایده کې به بیړۍ تفتیش کوي دا موافقه په سری بهیرې کې د دریو بندرونو نه د دغه ګروپ د غړو د وتلو نه وروسته شوې ده
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن د سیشن به پورې ویل چې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره یې خبرې کړې دي او د دوی دوه ټیمونه به د دې میاشتې په اخر کې د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې د تیاری په خاطر د ډیری اوږدې وقفې نه وروسته د تجارتي مسلو په سر بیرته خبرې پیل کړي
په هنګ کانګ کې لپاره خو مظاهره وروسته نن وضعیت لږ څه قرار شوه دی او یوازې د ښار په مرکزی سیمو کې یو شمیر مظاهره کوونکي لیدل کیږي د هنګ کانګ اجرایی رئیس د دغه بحران له کبله د خلکو نه بخښنه غوښتل
هغه کس چې په نیوزیلند کې په یو جمعات کې په عبادت کوونکو د ډزو ویډیو خپره کړې وه اوس په یو ویشت میاشتو زندان محکوم شوی دی فیلیپ آرپس منلې ده چې زړه بوږنوونکې ویډیوګانې یې خپرې کړې دي یو بریدګر د مارچ د میاشتې په 15مه په دوو جمعاتونو باندې په حملو کې یو 50 کسان وژلي وو
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ ګواتیمالا د هغې موافقې لاسلیک کولو ته د ویلي دي چې تیاری نیسي چې د هغې په اساس به مهاجر چې په السلوادور او هاندوراس کې د تعقیب نه تښتي هغوی به د دې په ځای چې مکسیکو یا امریکا ته ورشي په ګواتیمالا کې به د سیاسي پناه لپاره درخواستې ورکوي
د اروپایي اتحادیې چارواکي د دې اتحادیې نه د برېټانیې د وتلو پاکله چې د اکتوبر 13مه نیټه یې وروستی مهلت دی خبرداری ورکړی دی وایي سره د دې چې د برېټانیې محافظه کاران خپل راتلونکي رهبر او د ملک صدراعظم انتخابوي خو که چیرې برېټانیا په منظم ډول د دې اتحادیې نه وځي نو احتمال لري چې دغه نیټه تمدید شي
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واورېدل
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمی او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وی دوی چمتو دي چې 1,000,000 کسانو ته د جمهوری ریاست له انتخاباتونه د نظارت کارتونه ورکړي، خو له انتخاباتونه د څار بنسټونه د ناظرینو د شمیر زیاتوالی د انتخاباتو د پروسې په زیان ګڼي او وایي چې دا شمیر ناظرین او مشاهدین به په انتخاباتو کې د شفافیت پر ځای د خنډونو لامل شي. ممتاز بهیر په دې اړه له کابله رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو ولسی جرګې انتخاباتو کې د ناظرینو او مشاهدینو شمیر 1,500 کسانو ته رسیده، خو د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه د نظارت او مشاهدې لپاره دوی چمتو دي چې تر 1,000,000 کسانو ته کارتونه ورکړي. د دغه کمیسون د بهرنیو اړیکو رئیس عبدالخبیر مومند د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې پخوا د ناظرینو او مشاهدینو د نوملیکنې پروسه کې زیاتې ستونزې وې او خورا مغلقه وه، خو اوس پکې د پام وړ اسانتیاوې راغلي او ساده شوې ده. ښاغلی مومند ویل اړوند بنسټونه اوس کولی شي چې په آنلاین ډول هم نوملیکنه وکړي.
په ډیټابیس کې مشکلات وو، انشاءالله هتر وسم کوشش کړی چې ډیټابیس د 1,500 نه تن نه نیولې تر 1,000,000 تن پورې چې موږ که د مشاهده او نظارت لپاره کارتونه توضیح کوو، نو موږ د دې توانایي ولرو چې هغه موږ د آینده د ولسمشریزو انتخابات لپاره هغه موږ توضیح کوو.
هغه زیاته کړه چې د ناظرینو او مشاهدینو د نوملیکنې په پروسه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د کاندیدانو له استازو سره د واتساپ یو ګروپ هم جوړ کړی چې پر وینای په دې پروسه کې زیاتې اسانتیاوې راوستي او په پام کې لري چې له نورو اړوندو اړخونو سره هم دا ډول ګروپونه جوړ کړي. په همدې حال کې دغه کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې سیاسي ګوندونه د کاندیدانو استازي د انتخاباتو د څار بنسټونه او مدني ټولنه دنده لري چې د انتخاباتو له ټولې پروسې څخه نظارت وکړي، خو د تقویتي نوملیکنې پیل څخه تر اوسه له دغې پروسې څخه چا نظارت نه دی کړی. هغه له اړوندو بنسټونو څخه وغوښتل چې په منظم ډول د انتخاباتو په ټوله پروسه کې پراخ حضور ولري او زیاته کړه:
زه ناظرینو مشاهدینو ته ډاډ ورکوم، وعده ورکوم چې زموږ د ټولو پروسو څخه دوی کولی شي نظارت وکړي، دوی کولی شي مشاهده وکړي، او دوی باید یوازې هغه حقوق چې قانون ورکړي دي د هغې په اساس باندې خپل کارونه تنظیم کړي.
خود افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس وایي که څه هم تر اوسه د انتخاباتو کمیسون د ناظرو بنسټونو باور لیکونه نه دي تمدید کړي، خو بیا هم دغه بنسټ د تقویتي نوملیکنې له پروسې څخه نظارت کړی دی. ښاغلی رشید د انتخاباتو د کمیسون لخوا 1,000,000 کسانو ته د نظارت او مشاهدې اجازه ورکول د انتخاباتو د پروسې په زیان وباله او ویل: مجموع کې
فارمسال باور وکړو چې 10,000 محلونه جوړېږي په ټول افغانستان کې، مګر دې ته اړ یو چې په هر محل کې 15 پورې ناظرین او کتونکي ولرو، او دوی لپاره په کار ده چې دوی له خپل ټولو مسایلو څخه خبرې په وخت راپور ورکړي، کارونو کې مداخله ونه کړي، په عین حال کې ګډوډي او هرج مرج پروسې کې رامنځته نه کړي. زموږ لپاره دا مهمه ده چې 1,000,000 څارونکي او کتونکي ولرو چې هغه د دې پروسې لپاره مهمه واقع شي، یو نور اضافي جګړه پروسې لپاره خطرناکه ده.
ښاغلی رشید ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د پروسې د نظارت او مشاهدې لپاره د ناظرینو د شمیر د زیاتولو پر ځای باید داسې کسان په دندو وګمارل شي چې په دې برخه کې روزل شوي وي او مسلکي کار وکړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په خبرونو کې مو اوریدل چې د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي د دوشنبه په ورځ قاهره په یو روغتون کې مړ شو. د حکومت او خلکو په خبرګونونو مو په قاهره کې افغان خبریال امان الله نوري سره مرکه کړي. هغه په پیل کې د مرسي د مړینې نه وروسته د حکومت په کړنو غږیږي.
قاهره کې دننه د پرون رئیس یوازې د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د ملي دفاع وزارت لخوا سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خلک دننه لا تر اوسه پورې په ښکاره ډول داسې غبرګونونه نه دي ښودلي، ځکه چې د شپږو کالو راپدې د پخواني ولسمشر محمد مرسي پلویان ډېر زیات ځپل شوي دي او نشي کولی چې په ښکاره ډول سره غبرګون وښيي. لا د مخه د حکومت له لورې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي تر څو د هر ډول لاریونونو مخه ونیسي.
بله، تاسو خو د حکومت د کړنو ذکر وکړو، خو محمد مرسي چې د اخوان المسلمین د ممنوشي ویګون یو وتل مشر ګڼل کېده، د طرفدارانو او همدارنګه د عام وګړو خبرګون څه دی؟
بله، د نوموړي زیاتره نږدې ملګري هم په زندانونو کې دي. هغه ملګری چې له مصر څخه وتلی زیاتره اعلامی چې خبره شوی د بهر څخه خبره شوی ځکه مصر دننه دوی نشي کولای چې خبرګونو خو یا پخکارا اعلامی خبرې کړي د دغه ګون رسمي وایان بیګا رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دوی به دغه د مړینې غچ اخلي او د مخواني ولسمشر محمد مرسي دغه مړینه دوی تر نور هم اعظم وربخي تر څو خپلو لاریونونو ته ادامه ورکړي او همدارنګه نوموړي د مصر دننه د ټولو سیاسي ګوندونو او د مصریانو څخه غوښتنه کړې وه چې د نوموړي په جنازه کې ګډون وکړي او یو ولسي جنازه ترسره کړي او همدارنګه د ټولو مصریانو څخه یې په بهر کې غوښتنه کړې وه چې د مصر د سفارتونو په وړاندې لاریونونه ترسره کړي.
ښه، د جنازې د مراسمو په اړه څه وویل شول؟ رسنیو ورته انعکاس ورکړ کنه؟
نن سهار وختي 15 بجې د نوموړي جنازه زندان درنه په یو جمعات کې ترسره شوې ده چې یوازې پکې د کورنۍ غړو او د مدافع وکیلانو ګډون کړی وو. په خپل پخوانی ولسمشر هم توصیه وصیت کړی وو چې د په پلرنۍ هدیره کې د شرقي په ولایت کې باید ښخ شي. له جنازې سم د سیوروس نوموړي د قاهرې ختیځ ته په یو مقبره کې دفن کړی شو او تدفین مراسم هم یوازې د کورنۍ د غړو او د مدافع وکیلانو په وړاندې ترسره شوی دی. په مطبوعاتو کې نه دی ښودل شوی.
د خلکو مطبوعاتو تبصرې چې ولې جنازه یې داسې پټه وشوه، ځکه مرسي د مصر لومړنی جمهور رئیس چې په 2012 میلادي کال کې د آزادو انتخاباتو له لارې دا ټاکل شوی.
حکومت ویره لرله چې ښایي په ګڼ شمېر او په لویه کچه په پیمانه باندې به مصریان د په جنازه کې ګډون وکړي او خواخوږي به ورسره نور هم زیاته شي. نو له همدې لپاره او پرون هم د دغه ګون وایان د ټولو مصریانو څخه غوښتنه کړې وه چې باید په پراخه کچه په جنازه کې ګډون وکړي. نو د امنیتي تدابیرو او همدارنګه د حکومت له لورې د ویرې له کبله دغه جنازه په پټه سره سرته ورسېده او د تدفین مراسم هم سهار وختي چې لاسو خبر هم نه و
نوری صاحب ستاسو د وینا له قراره چې د اخوان المسلمین ګوند اعلامیو کې دا راغلی چې دوی د یو پراخ لاریون یا د مرسي د مړینې د غچ په خاطر څه اقدامات کوي، نو څه فکر کوئ چې حکومت به د دې لاریونونو یا کوم اقدامات چې دین په نظر کې نیولی دي مخه به ونیولی شي؟
بله، زما په اند په تیرو څو کلونو کې د دغه ګوند له لورې په پراخه کچه باندې لاریونونه تر سره کېدل، خو دغه لاریونونو مخه حکومت په ډېر کلک امنیتي تدابیرو باندې نیولې ده او اوس په هیڅ لویو ښارونو کې دوی نشي کولای چې لاریونونه ترسره کړي. زما په اند اوس هم حکومت د دې توان لري چې د هغوی د لاریونونو مخه ډب کړي، ځکه پرون را په دې خوا زه د آزادۍ ډګر د تحریر ډګر تر څنګ تېر شوم. هلته سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د پولیسو او د پوځ ګزمې کېدلې تر څو د هر ډول لاریونونو مخه ونیول شي.
ډېره مننه نوري صاحب، کور دې ودان.
مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د کرکټ د لوبې په اړه تازه حال درکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه په پایل کې واوریدل چې د انګلستان په مانچستر کې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ سیالۍ په اړه تازه حال احوال د امریکا غږ د همکار جعفر هان نوخلو. ان سپستړی مشه یاس نه خواره ورځ د کرکټ د نړیوال جام په اړه د امریکا غاک لیدونکو او اوریدونکو سره معلومات شریکو، خو د نننې روان لوبې څه حال احوال ده؟
بلې، د لوبې ورستي اورونه دي او د شک پرته سره ویل شي چې دا لوبه انګلند ګټي، خو څه خبره د افغانستان لپاره به دا وه چې افغانستان په اول ځل په روانو نړیوالو سیالیو کې تر 200 ډېرې منډې وکړې او داسې ښکاري چې 500 اورونه پوره لوبولی شي. نو نن انګلینډ پچه وګټله، اول بیټنګ یې وکړه افغانستان ته د 290 هدف وټاکه چې تر ټولو ډېرې منډې دغه کپتان ایان مورګن وکړې او څه باندې 10 ووالي او دغه راز راشد خان چې افغان ستوري بدل کیږي او یو مشهور لوبغاړی دی افغانستان، هغه باندې تر ټولو ډېر شپږیزې ولګېدې. تقریبا په نهه ورونو کې یو سل دوه منډې وکړې او ورکړې او لس شپږیزې پرې ولګېدې. د افغانستان په بیټینګ کې ګلبدین نایب خپل ښه آغاز وکړ، اووه دېرش منډې وکړې، ورپسې اشمت او رحمت ودرېدل، اویا شپېته منډو ملګرتیا وکړه. اشمت اوس هم ملال شاوخوا اویا رنځونې کړي دي او اصغر افغان دویمه لوبه و نن څلور څلوېښت منډې وکړې. نو افغانستان مثبت لوبه وکړه د نورو تېرو لوبو په خلاف.
آن صاحب
ټول ټارګټ ډېر او همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، اشمت شهیدي د انګلینډ په مشهور بالر جعفر افشار باندې مخامخ یو څلوریزه وواله او تاسو د نندارچیانو خوشحالي اورئ، غږونه اورئ چې دغه افشار باندې خوشحاله دي.
بله، او آن صاحب اسنه خوم په روانو سیالیو باندې لګي تبصری ډیر دی په منفی اړخ البته، خو ټوله پښتنه به د دې لپاره چې د خلکو دا ټوله پښتنه جواب شنو، یو پښتنه کومه ده چې ول د افغانستان په ټیم ډیر نړیوال ریکارډونه دازل جوړ شو.
لبدمرګه په بل باندې اکا ته دیو او باندې هم سات وهي، خو بالر زیرک داغه د شا طرف نه بال ورواته او بال مخامخ داغه په ویکټ باندې ولګیدا او اشمت شهیدی خپل لوب وکړه او شپږ اویا رنځونه وکړل په سره تکونو باندې او وسه دې دای بیما پاندو چې په ټاکور نه والو.
بله، مننه آن صاحب چې همدا شپه تاسو لوب وګورئ او اوریدونکو سره د لوبې جریان په جزئیاتو شریکوئ. خو په لنډه توګه که دا زما پوښتنه هم ځواب کړي چې ولې د افغانستان په ټیم دا ځل ډېر نړیوال ریکارډونه جوړ شو.
نړیوال ریکارډونه خو دا ډېر غټ غدای چې نړیوال ریکارډونه جوړ شوي دي، کوم خاص نړیوال ریکارډ چې نه دی جوړ شوی. البته نن چې انګلند ته بلنه وکړه،
بله،
په دا کو روانه چاله کې تر ډېره ما د یو تیم ډېر هدف د افغانستان ته ورسول چې نړیوال ریکارډ یې نشي بللی، شاید د دې غټ هدفونه ورته شي. یو یادونه کوم، رحمت چې کله میدان نه وته تقریبا ټول میدان اوسه چټکی وي او ستایي چې د ډېر خلکو
ډیر مننه آن صاحب پښتنې خو ډیرې او تاسو هم ډیر په زړه پورې د میدان شیبه په شیبه تاسو دغه احوال اوریدونکو سره شریک. خو بیا به هم اوریدونکي د تازه حال احوال لپاره تاسو سره په جریان کې ساتو کورم ودان.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د امریکا متحده ایالات وایي چې نړۍ د لدې وروسته د ایران د اتمي فعالیتونو په اړه زیات مکس نه کوي. ایران تازه اعلان کړی چې د اتمي سند د ژمنو برخلاف زیات یورانیم بډای کوي. امریکا منځني ختیځ د پوځیانو د لیګل خبر هم ورکړی. دا چې په سیمه کې حالات څنګه دي، تفصیل د آشنا تلویزیون له همکار سمیع الله جلال زین اورو.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دوشنبه په ورځ منځنی ختیځ ته د شاوخوا زرو نورو سرتیرو د استولو اعلان وکړ، خو زیاته کړه چې دا اقدام دفاعي اهداف لپاره دی.
ما مخکې ټینګار وکړ چې د نړیوالې اجماع جوړېدل اړین دي. کله چې وضعیت ته ګورئ، یوه نارویژۍ، جاپانۍ، د سعودي عربستان، اماراتو بیړۍ او د نړۍ 15% تیل د هرمز تنګي له لارې انتقالیږي. بناً موږ باید د وضعیت د احتمالي خرابېدو په صورت کې پلانونه ولرو. موږ همدارنګه باید د دې نړیوال وضعیت په اړه خپل ملاتړ پراخ کړو.
ایران تیره میاشت خبرداری ورکړ که بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی او روسیه چې د 2015 کال د قرارداد نورغړي هیوادونه دي، د تهران د تیلو پر خرڅلاو د امریکا بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې مرسته ونه کړي، دا هیواد به د 2015 کال د نړیوال قرارداد له مخې د یورانیمو پر غني کېدو او درندو اوبو لګېدلو محدودیتونو ته پام ونه کړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ تاریخوالی تیرونه یو رسله غزیا شول چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکرونو برید وشو. متحده ایالاتونو ایران مقصر وباله، خو تهران دا ادعا رد کړه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د یورانیمو د غني کېدو په اړه د ایران د دوشنبه د اعلان په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اټومي فعالیت له امله د ایران سرزورۍ او شکونو ته تسلیم نشي.
هغوی د اټومي پروګرام جوړولو ته دوام ورکړی. موږ بندیزونه کم کړل، خو هغوی ورڅخه ناوړه ګټه واخیستله. خو د دې رژیم په کړنلاره کې اعتدال منځته رانغی. برعکس هغه څه شی چې موږ په تېره اونۍ کې ولیدل، د هرمز تنګي د تړلو په اړه دوامداره ګواښونه وو. روانه اونۍ موږ نه یوازې په تجارتي بیړیو بلکې په یو شمیر اقداماتو مو خبرې وکړې.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای ایران نړیوالو قراردادونو ته ژمن پاتې شوی دی او هغه څوک چې زموږ په مقابل کې دریږي هغه هیواد دی چې ټول نړیوال قراردادونه او هوکړه لیکونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
امروز ما یک تقابلی داریم با امریکا.
نن موږ له امریکا سره مخامخ یو او په نړۍ کې هیڅ څوک نشته چې د ایران دا کار ونستای ځکه ایران قرارداد ته ژمن پات شوی دی.
د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو وویل امریکا به د اټومي وسلو څخه د ایران د راګرځولو په هدف د ضرورت په صورت کې له ډیپلوماټیکي یا هم نظامی لارې کار واخلي. او یو شمیر قانون جوړونکي د امریکا حکومت هم د جنجال په زیاتېدو کې ګرام بولي.
امریکا له هغه قرارداد څخه ووتله چې هغوی به محدود کړي وو. دا اوس موږ لپاره ستونزمنه ده چې په دې اړه ډېر څه ووایو ځکه موږ په حماقت له قرارداد څخه ووتلو.
ټاکل شوی دا مایک پمپیو تېره اونۍ پر دوو ټانکرونو د برید د غچ اخیستو په هدف نن منځني ختیځ ته د ډیرو سرتیرو د استولو په اړه د امریکا له نظامي چارواکو سره وګوري.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بېلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ.
د روان خبرونې وروستي رپورټ اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن په فلوریدا ایالت کې د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره رسما کمپاین پیل کړي. ټرمپ تمه لري چې ولسونه ورته د امریکا د قوي اقتصاد له امله بیا رایه ورکړي. د ټاکنو په نږدې کېدو سره سرویګانې ښیي چې په خلکو کې د ټرمپ محبوبیت کم شوی دی. دا چې ټرمپ په کوم شار ټاکنو ته بیا را دنګلی دي د پوښتنې ځواب په رپورټ کې اوري.
په دې ورستیو کې د ولسمشر الوتکا ایئر فورس 1 د پنسلوینیا ایالت کې چې د 2006 کال په انتخاباتو کې مهم ایالت بلل کیږي او په 2014 کال کې ولسمشر ټرمپ په لک توپیر وګاټه پمځکه کې ناستله. ولسمشر ټرمپ د امریکا د قوي اقتصاد په خودلو چې خپل لاسته راوړنه بولي د راتلونکو کال انتخاباتي کمپاین پیلوي.
سیاست یو لیونای ډګر دی خو کله چې د کارموندنې او بیوزګارۍ په برخو کې ډیر پرمختګ شوی وي چې په تاریخ کې تر ټولو غوره وي عالی اقتصاد ولري چې مخکې مو هیڅ کله نه درلود خو زه نه پوهیږم چې څنګه به یې بایلو.
تیره شپه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین رایه چونکو ته د هغه د لاسته راوړنو د ور په یادولو په اړه یو نوی تلویزیوني اعلان خپور
کړ.
په ورته وخت کې د امریکا د جمهور رئیس پخوانی مرستیال جو بایدن په دموکراتانو کې تر ټولو مخکښ دی او په ترامپ کلک انتقادونه کوي.
زما په اند هغه زموږ مهمو ارزښتونو ته ګواښ دی. د ترامپ څلور کاله ولسمشرۍ ته به د امریکا په تاریخ کې د یوه غیر عادي حالت په توګه کتل کیږي. د هغه اته کاله ولسمشرۍ به په بنیادي ډول دا بدل کړي چې موږ د یو ملت په توګه څوک یو او په نړۍ کې موږ ته په کومه سترګه کتل کیږي.
روسي ملي او ایالتي نظر پښتني کوي چې جو بایدن او څو نور دموکرات کاندیدان ولسمشر ته ډیر نږدې روان دي. ولسمشر ترامپ خپل داخلي نظر پښتني رد کړي چې هغه په مهمو ایالتونو کې جو بایدن او نورو دموکراتانو نه لږ شاته خودلای. د ای بی سی خبری آژانس څخه مدود وایي د ولسمشرۍ په اړه وختي نظر پوښتنه کیدی شي د باور وړ نه وي.
لکه څنګه چې موږ په 2014 کال کې ولیدل نظر پوښتنې یو انتخاباتي مبارزې دفتن بدلیږي. زه فکر کوم ولسمشر به مکلف وي چې حقیقت ومني او ووایي چې شاته پاتې دی. خو دا د دیموکراتانو لپاره ډیره مهمه ده چې درک کړي نظر پوښتنې کیدی شي ناڅاپي توګه بدل شي او هغوی اکثره نشي کولای چې
د تاریخي معیارونو په اساس د قوي اقتصاد برسیره د ترامپ د محبوبیت کچه ټیټه ده.
If we simply restrict ourselves to public
Donald Trump د محبوبیت کچا په ټول ولسمشي دوران کې په هری نظر پښتنو کې د ډیر شاو څلوي په منځ کې پاتې شوی دی.
د نظر پښتنو په اساس په داسې حال کې چې ترامپ خپل سیاسي پلویان په پراخه توګه خوشاله ساتلی هغه غوړي چې د 2016 کال انتخاباتو کې خپل چانس زیات کړي نو باید د خپل ملاتړو د زیاتېدو لپاره نوې لارې چارې ولټوي.
Thank you.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د محمد موسی پمړینې او د بند په موده کې د هغه د صحیح چاپیریال په حق لا ډیرو مشرانو حکومتونو او د پارلمان غړو خفګان څرګند کړی دی. موسی د غیر قانوني پاسون بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ او د تروریزم په حق لا د جرمونو په شمول په څلوېښت کاله بند محکوم شوی و.
قدرمنو اوریدونکو روانه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. تر بیا خدای مند شه.